تروکتن کو نن په ځنګړی مرکه کې موږ سره مرمدي په افغانستان کې د امریکا په خوانی جنرال جنرال پیټریک لینر تری مشه په خیر راغی جنرال پیټریک thank you so much for your time
thank you for inviting me
جنرال پیټریک
د وخت نوم ډیر مننه لومړی دا چې د افغانستان اوسنۍ امنیت وضعیت څنګه ارزوي او پراتلونکو دوه درې کلونو کې څنګه ګوري ځکه چې تاسو په یوه کې ظاهرا موږ په هیواد کې د طالبانو د واکمنۍ پر وړاندې کوملو یا ننګون یا کوي مخالفت نه وینو
It's a little bit difficult to assess exactly what's going on.
دا چې په افغانستان کې څه روان دي په سمه توګه ارزونه یو څه ستونزمنه ده ځکه چې طالبانو خبری رسنۍ استلی تر اوسه یې حکومت نه دی جوړ کړی او د حکومت ولې د پاره کوم اساسي قانون نه دی تصویب کړی نو افغانستان کې لا تر اوسه یو بے بنسټه فضا ده چې د یو غیر قانوني او جنایتکار ډلې تر واک لاندې دی ځکه چې د هغوی نومونه لا تر اوسه د ترګری په لیست کې دي د دوی فرمانونه د شزو او مدني حقونو پر ضد دي زه تمه لرم چې دا به تر هغه وخته دوام وکړي تر څو چې د طالبانو یو معتدل ډله راسي او بدلون راولي زه تصور نه کوم چې دا کار دی په نږدې راتلونکي کې امکان ولري
سمدا نو په دې اوسنۍ حالت کې تاسو د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان په اړه د امریکا اوسنۍ پالیسی څنګه ویني او دا څومره اغیزمنه ده
زه فکر کوم چې نړیواله ټولنه او هیوادونه له طالبانو سره د خبرو اترو ننګه کوي ځکه چې دا یوازینۍ ډله ده چې د حکومت جوړولو ادعا کوي هیڅ نړیوال سازمان او یا کوم هیواد دوی د افغانستان د رښتینی حکومت په توګه په رسمیت نه پیژني نو تاسو پوهیږئ په دې مرحله کې دوی لا هم د ترګری د څار په لیست کې دي تاسو په حقیقت کې د طالبانو لاره د افغانستان له خلکو سره د مرستې د پاره پرته له کوم خطر پیسې نه سي لیږلې خو ځینې نړیوالي مرستندوی مؤسسې سره او زما په اند امریکا اوس هم د افغانستان د خلکو سره تر بل هر چا زیاتې مرستې کوي خو دا په نړیواله ټولنه کې د متحده ایالاتو د پاره یو سخت کار دی
If Taliban continue their such you know
harsh Taliban خپل پالیسیانو ته او د خپل خوخي شریعت ته ادامه ورکړي او د خزو پر ضد د مدني حقوقو پر ضد سیاستونه جاری ساتي نو آیا تاسو فکر کوئ چې د دوی په وړاندې با د متحده ایالاتو په پالیسۍ کې کوم بدلون راشي
I think it'll get worse for the Afghans.
زه فکر کوم چې دا به د طالبانو د پاره او د هغوی د رسمیت پیژندلو د هڅو د پاره نور هم ستونزمن سي که چیرې دوی د مدني حقونو او شزو ضد پالیسۍ جاری وساتي تاسو پوهیږئ د جمهوري حکومت بڼه چې د اساسي قانون پر وړاندې کې جوړه شوې و که تاسو یې وګورئ نو د ټولو توکمونو ژبو او مذهبونو په ګډون یو ټول شموله حکومت و زما په اند طالبان د څل پام غورځوي چې دا کار په نړیواله ټولنې کې د شمولیت هر ډول احتمال له خطر سره مخامخ کوي
د بدلون پر مهال کله چې د نړی وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو د ناورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکي وي د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د دلیدلو لپاره غواخونه مني موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکو
د دیش دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمونه تر یوو لسو پورې تاسو د خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاري په مستقیمه توګه لیدلای هم شئ.
مونږ
وکتل چې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټام ویسټ د پخوانو افغان سیاسي مشرانو او د مدني حقوقو له غړو سره کتلی، خو مونږ په دې پوهیږو چې هغه په دوحا کې هم د طالبانو له مشرانو سره څو وارې خبرې اترې کړې دي. نو تاسو څه فکر کوئ چې امریکا له دې ناستو څخه څه ترلاسه کول غواړي او افغان ولس د دې غونډو نه څه تمه کولی شي؟
زه فکر کوم چې تاسو باید هڅه وکړئ چې نه یوازې پر خاوره واکمن طالبان بلکې د هیواد دننه مدني مشران هم شکیل کړي، ځکه چې په پای کې په افغانستان کې د حکومت جوړول د افغانانو کار دی. تاسو پوهیږئ دوی باید هڅه وکړي او معلومه کړي چې دوی دا څنګه ترسره کوي. بلاخره که طالبان په رښتیا یو متحد افغانستان غواړي، دوی باید دیکتاتور ډله نه بلکې یو سیاسي ګوند سي، خپل قانون جوړ کړي او خپل خلکو ته ځواب ورکړي، ځکه چې یو ملت به هیڅکله د قانون له حاکمیت پرته کار ونه کړي. زه فکر کوم له هغې راهیسې چې موږ په قطر کې له طالبانو سره د خبرو بهیر پیل کړ، په کار ده چې د خبرو دغه بهیر ته دوام ورکړو. که موږ په خبرو کې شکیل نسو، هیڅکله به د دې توان ونه لرو چې طالبان په بل ډول یا طریقه ټول شموله کارونو ته وهڅول سي، ټاکنې ترسره کړي او یا د جمهوریت پر اساس حکومت تشکیل کړي او یو نوی اساسي قانون جوړ کړي.
جنرال پیټریک په افغانستان کې د داعش تر واک لاندې سیمې او هلتنا لوی دیستا ګواخ سومره جدید دی، او آیا تاسو فکر کوئ لکه څنګه چې نور شنون کې وای یا باور لري چې افغانستان با یو ځل بیا د ترهګرو سازمانونو مرکز شي؟
ISIS is a definite threat to the West, whether it's Western
د داعش ډله لویدیسته یو مشخص ګواښ دی. که دا په منځني ختیځ کې د لویدیز عملیات وي او یا په نورو ځایونو کې، زه فکر کوم چې داعش هڅه کوي په متحده ایالاتو باندې برید وکړي، او که دا ډله په افغانستان کې خوندي ځای ولري، نو یقینا د دوی دپاره دا اسانه کوي چې د لویدیز په ګټو باندې بریدونه وکړي.
طالبان ادعا کوي چې د الوتکو پر ضد توغندي جوړوي او دا چې د ځواکونو شمیره به هم زیاته کړي. تاسو څه فکر کوئ که طالبان په پوځي توګه دومره واکمن کیږي؟
که څه هم زه ډاډه نه یم چې دوی به همدا اوس د ځمکني ځواک یا نظامي ځواک په توګه ډیره وړتیا ولري، ځکه چې د الوتکې ضد مهمات یا الوتکې په خپله د عملیاتو دپاره تخنیکي مهارتونو ته اړتیا لري، او د افغانستان ډیر پیلوټان له هیواده وتلي او ډیر تخنیکران هم تللي دي. خو دوی کولای سي په اسانۍ سره دا مهمات په تور بازار کې د پیسو په بدل کې وپلوري. زه فکر کوم دا به د نړیوالې ټولنې لپاره د اندېښنې وړ وي چې دغه شیان په نورو وپلورل سي.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هاین د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هاین د امریکا غږ د روانو چارو نوی ټلویزیونی خبرونه.
طالبان نشرات رادیویی صدای امریکا را از داخل افغانستان متوقف کرده است، اما صدای امریکا از این پس نشرات رادیویی خود را به زبان‌های دری و پشتو از بیرون افغانستان روی موج متوسط 972 کیلوهرتز پخش می‌کند. افزون بر این، شنوندگان ما نشرات رادیویی را روی امواج کوتاه ذیل نیز شنیده می‌توانند. برنامه صبحگاهی خبری دری را روی این امواج کوتاه شنیده می‌توانید. 7290.0 7495.0 7530.0 7470.0 و 12035.0 مگاهرتز. برنامه شامگاهی دری را روی این امواج کوتاه شنیده می توانید: 12075.0 12140.0 و 9835.0 مگاهرتز. برنامه روک و راست یا اسپین خبر روی موج کوتاه 12075.0 مگاهرتز. برنامه روایت امروز روی موج کوتاه 7530.0 مگاهرتز و برنامه صدای شما یا ساس و غگ را روی امواج کوتاه 9355 و 7530.0 مگاهرتز شنیده می توانید.
General Patrick, when we talk you know to different analysts here
دلته په امریکا کې او په سیمه کې هم ځینې شنون کې د افغانستان شل کلنه جګړه زیرو سم گیم بولی. دوی ډیر مایوس ښکاری. تاسو څه فکر کوئ دا مایوسی ولې ده؟
And what went wrong, you think?
Well, I think the you know, we look at it as a 20-year involvement in Afghanistan.
شا زه فکر کوم کچیر موج دیته په افغانستان کې د شلکلنیش کېلتیا په توګه وګورو نو دا یو سرشتیا هم ده. تاسو په هیجی په پیل کې کله چې موج افغانستان ته لاړو، البته زموج ماموریت د القاعده تعقیب او د هغوی د پټنځایونو لمنځه وړل وو، او موږ عموما په دې کې بریالي وو. خو کله چې موږ هلته ولاړو ومولیدل چې طالبانو له فرمان او فرمان پرته بل حکومت نه درلود، نو دا زموږ پر غاړه سوه چې د افغان ولس سره د نوي حکومت په جوړولو کې مرسته وکړو. د جمهوریت اساسي قانون جوړ سو، ټاکنې ترسره سوې، ادارې جوړې سوې او یو سیاسی بهیر پیل سو چې زه فکر کوم په افغانستان کې نسبتا ښه کار ورکړ. په دې کې یو څه ګډوډي وه، خو دا په هر نوي دیموکراتیک او جمهوری حکومت کې امکان لري. خو په مجموعي توګه اردو لا دومره قوي نه وه چې وکولای سي په خپلواک ډول جګړه وکړي. نو زه فکر کوم چې په داسې حالت کې د افغان پوځیانو یوازې پرېښودل یوه ناسمه پرېکړه وه چې موږ وکړه.
د ولسمشر بایدن د ادارې لخوا د افغانستان د پوځ ویستلو په اړه راپور خپور شوی دی، او بیا موږ د دې راپور په اړه د جمهوری غوښتونکو عکس العمل هم ولیدو. تاسو پوهیږئ د دواړو خواو ترمنځ توپیرونه دي، نو تاسو څه فکر کوئ چې دې ګډوډۍ نه بغیر افغانستان وتل ممکن و؟
I believe it was. The manner in which we
زه باور لرم چې له افغانستان څخه زموږ وتلو نه یوازې افغانانو ته زیان ورساوه، بلکې هر پخوانی پوځي او ټولو هغو ملکی مامورینو ته زیان پیش کړ چې په افغانستان کې خدمت کړی دی. دا معلومه خبره ده چې پوز به په نهایت کې له افغانستان څخه وتی. موږ پلان درلود چې د متحده ایالاتو او ائتلافي سرتیرو شمیر کم کړو. دا پلان د کابل اډې د کلسټر په نوم یادېده، او هدف یې د افغان حکومت له پایښت سره مرسته وه تر څو د قراردادیانو له لارې ورته ملاتړ چمتو سي او حکومت د اوږدې مودې لپاره دوام ومومي. او د افغانستان اردو د تاکتیکي، ستراتیژیک او تخنیکی پلوه د افغانانو د دفاع توان ولري. خو په پای کې پریکړه وسوه چې په سمدستي توګه د پوځیان وایستل سي. زه فکر کوم چې دا کار په ډیره ښه اغیزناکه او خوندي توګه ترسره کیدای سو، خو د تخلیه د پاره 2021 کال وټاکل سو. زه ډاډه نه یم چې افغان پوز دومره چمتو وو چې پرته له هوایی ملاتړ هر څه په خپل ترسره کړي.
یک موضوع چند زاویه، ویژه برنامه جدید صدای امریکا، بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه های مختلف. تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6:30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای امریکا فراموش نکنید.
په افغانستان کې د امریکایي کمانډانانو جنرال میکندی او جنرال ووټل امریکا غږ ته په یوه مرکه کې وویل چې له افغانستان څخه د پوځیانو وتلو وروسته امریکا خوندي نه ده. آیا تاسو له دوی سره موافق یاست؟
Absolutely agree. We are not safer with Afghanistan.
بیخی موافق یم. موږ په افغانستان کې د بې نظم فضا په لرلو سره خوندي نه یو. کله چې افغان اردو هلته وه او د طالبانو سره یې جګړه کوله او دغه ډلې یې تر فشار لاندې ساتلې وې، امریکا خوندي وه. موږ د شلو کلونو د پاره خوندي وو. زموږ په وطن باندې هیڅ برید ونه سو. همدا اوس چې طالبان په واک کې دي او دا ډول ډلې کولای سي ویره رامنځته کړي او بریدونه پلان کړي، امریکا نن ورځ خوندي ځای نه دی، او دا په داسې حال کې چې موږ نور هلته بوخت هم نه یو.
دوی دو امریکایی کمانډانانو امریکا غږ ته دا هم ویلي چې د افغانستان څخه بې وخته وتل د افغان حکومت د نړېدو عامل جوړ شو. جنرال پیټریک، تاسو څه فکر کوئ د کابل د غورځېدو لوی علت څه وو؟
زما
پاند د افغان حکومت له حضور پرته له طالبانو سره د امریکا د دوحې مذاکراتو او تړون له افغانستان څخه د پوز د لنجمنې تخلیه د ستونزو بنسټ کښېښود. د دې تړون له لارې ټول بندي طالبان خوشی کړل سول. هغوی سره د جنایتکارو نه بلکې د جنگي اسیرانو په څیر چلند وسو او له دې سره ستونزې پیل سوې. د متحده ایالاتو قراردادیان یا ائتلافي قراردادیان چې کولای سي د الوتکو د پاره ملاتړ چمتو کړي، د مهماتو د پاره ملاتړ چمتو کړي او د جګړې د پاره د تیلو، خوړو او نورو ضرورت وړ توکو د اکمال په برخه کې مرسته وکړي، ځکه چې اردو له خوړو، اوبو، مهماتو او هوایی ملاتړ پرته اغیزناکه نه ثابتېږي.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیوي خپرونې درولې دي، خو تاسو کولی شئ زمونږ پښتو خپرونې پر لنډو څپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونې پر 2290 څپو اوریدلی شئ. ماخمنۍ پښتو خپرونې پر 2140، 2015، 9015، 11590 میگا هرتز لنډو څپو اوریدل شي. د سپینې خبرې یا رکو راست خپرونه پر لنډو څپو 2015 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه پر لنډو څپو 2140، 9915، او ساسغت یا صدای شما خپرونه پر لنډو څپو 2015 او 9315 میگا هرتز اوریدل شي.
امریکا یو له هغه هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلا بیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک دلته په خپلو هڅو او له فرصتونو څخه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې نوې خبرونه له امریکا غږ آشنا تلویزیون څخه.
تاسو له جنرال میکنزی او جنرال وټل سره هم موافق یی کله چې دوی وویل چې د دوه تړون د ماتې لپاره یو میکانیزم وو؟
میکانیزم فار ډیفیټ.
Yeah, the Doha agreement had, I mean, I understand why they wanted to have discussions, but if you don't include the Afghan government,
هو د دوه تړون زما مطلب دا دی چې دغه تړون بیا په شا کېدلی نسو. د دوه تړون په بیساري ډول کمزوري او چندان د پلي کېدو وړ نه دی، او په حقیقت کې د کابل د سقوط او د افغان حکومت د سقوط د لپاره زمينه برابره کړه.
تاسو د دوه تړون د زمیمو په اړه څه معلومات لرئ؟
I have not reviewed the Doha agreement.
ما د دوه تړون په تفصیل سره نه دی کتلې. زما مطلب دا دی چې ما په خپل تړون د دې احکام سره لوستلې دی. زه د دوی په اړه په جزئیاتو نه یم پوه، خو زه پوهیږم چې د بندیانو آزادول ستونزمن کارو. تاسو پوهیږئ هغه خلک چې د دوه د تړون د مذاکراتو په میز ناستو هغوی ستونزې لرلې. دا تړون یوازې د امریکا او طالبانو ترمنځ وو، او په رښتیا هم د افغان حکومت یا د افغانستان د شوزو استازو پکښ کې وجود نه درلود چې په جمهوریت کې خورا پرمختګ کړی وو.
تاسو د افغانستان د سارنوالانو او عدلي نظام په روزنه کې اساسي رول لوبولی دی. کله چې تاسو ګوري چې افغان طالبان په پارکونو او نورو ځایانو کې خلکو ته سزاګانې ورکوي، نو تاسو څنګه احساس کوئ؟
زه زرماتی سم چې د افغانستان خبریدونکو ویډیوګانو او عکسونو ته ګورم. زه له خپلو یو شمیر افغان ملګرو سره په تماس کې یم. د دوی په ایمیلونو او ویډیوګانو کې وینم چې طالبان په ډاګه خلک سنگساروي، څوک زړول کیږي، او د دوی د غړو لخوا خلک پر سرکونو په ډزو وشتل کیږي. دا هغه څه دی چې یو ملت یې نه کوي. افغانستان دا اوس یو ملت نه دی، دا یوازې وسیمه ده چې د یوې جنایتکاري ډلې په منګولو کې ده.
د روغتیایي علومو نوې موندنې د درملنې د پرمختللو وسیلو او لارو چارو په اړه معلومات د نامتو طبي څېړونکو او ډاکټرانو سره مرکې، په مخدره توکو له روغدو بیا د ماشومانو تر ګوزند پورې د افغانستان روغتیایي ستونزو ته ژوره کتنه، او د نورو روغتیایي ستونزو د درملنې لټون د امریکا غږ په ځانګړې خپرونه کې اوریدلای شي. بو علي سینا د امریکا غږ پر آشنا رادیو ساتلایت او ویب پاڼه.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون، خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه په ژوندۍ بڼه د سټلایټ تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
تاسو په افغانستان کې د جنگي جرمونو د پلټنو لپاره د آی سی سی د غوښتنو په اړه څه وایي؟
When a country or an organization
زه فکر کوم چې نړیواله جنایي محکمه په ځینو مسایلو کې مهم رول لوبولای سي. کله چې یو هیواد یا سازمان نسی کولای د خپلو سرتیرو د ناوړه چلند مسولیت په غاړه واخلي، آی سی سی ممکن یو رول ولوبوي. زه د 14 کلو د پاره یو نظامی قاضي پاتې سویم. موږ داسې خلک لرل چې په منظم ډول په بهرنیو هیوادونو کې ناوړه چلند کړی وو او محاکمه سوي وو. اوس د طالبانو سره زه فکر کوم د طالبانو په تړاو آی سی سی کولای سي مهم رول ولوبوي، ځکه چې دوی یو ملت نه دی، دوی حکومت نه دی، دوی په ساده توګه یو جرمی سازمان دی چې جرم ترسره کوي. زما په اند دا محکمه به نه یوازې په افغانستان کې مهم رول ولوبوي، بلکې حتی د اوکراین په څیر نورو ځایونو کې د ځینو هغو ډلو لخوا چې ګمان کیږي د روسانو د پاره کار کوي د جنګي جرمونو د پلټلو په برخه کې مهم رول لوبولای سي.
No, a question on Ukraine.
اوس د اوکراین د جګړې په اړه یو پوښتنه درنه کوم. جنرال پیټریک، تاسو څه فکر کوئ چې د اوکراین جګړه کوم لور ته روانه ده؟
It's a good question. You have to look a little bit at how Ukraine started.
دا ښه پوښتنه ده. تاسو باید لږ څه وګورئ چې څنګه د اوکراین شخړه پیل شوه. تاسو پوهیږئ په 2014 کې موږ په سوریه کې ستونزې درلودې. متحده ایالاتو هلته یوه سره کرښه راکښله او وی ویل چې د دې سرې کرښې به نه تیریږئ، او که ورڅخه تیر سوئ نو بدې پایلې به ولري. کله چې بشار الاسد له هغې سره کرښې تیر سو نو تاسو ولیدل بده پایله یې لرله. زما په نظر یوه پایله یې دا وه چې روسیې په چټکۍ سره کریمیا ونیوله. د اوکراین جګړې ته د متحده ایالاتو د حکومت ځواب خونړی و، خو تاسو پوهیږئ چې دې کار ښاغلی پوتین دې ته وهڅاوه چې نور هم مخکې ولاړ سي او هڅه وکړي چې د اوکراین ډېره برخه ونیسي. او اوس اوکراینیان وسلې، مهمات او ملاتړ ترلاسه کوي تر څو دا جګړه معکوسه کړي. جګړې د روسي اقتصاد ته خورا ډیر زیان اړولې دی، خو د روسانو د لمنځولو په هدف دا به د اوکراین د پاره یو اوږده جګړه وي، ځکه چې زه فکر کوم په دې مرحله کې روسان د یو څه ساتلو په هڅه کې دي. خو په نهایت کې دا د اوکراین په خلکو پورې اړه لري چې د لویدیځو ټولنو په ملاتړ دا مبارزه پر مخ یوسي.
So, General Patrick, you mean that... No, General Patrick,
ستاسو مطلب دا دی چې د متحده ایالاتو پالیسی په اوکراین کې د روسیې د محدودولو لپاره کار نه کوي؟
Well, trying to manage the behavior of another country is a difficult
شه. د یو هیواد چلند یا رویه کنټرول کول یو ستونزمن کار دی. د دې لپاره اقتصادي، ډیپلوماتیک او نظامی معلوماتو ته اړتیا ده. په دې وخت کې زه فکر نه کوم چې په اوکراین کې د اقدام کولو یا په اوکراین کې د اقدام کولو په اړه د ولسمشر پوتین مخه ونیول سي، او په حقیقت کې داسې بریښي چې هغه نورو برخو ته د رسیدو هڅه کوي تر څو دا جګړه لا ذکرې. دا به د اوکراین د پاره یو پیچلې مسله وي. دا د یو درې بودی شطرنج لوبې په څیر حالت دی چې نه یوازې د اوکراین او روسیې سره معاملې ته اړتیا لري، بلکې په کار ده د هغو نورو هیوادونو سره هم معامله وسی چې له روسیې سره اړیکې پالي یا د روسیې تر اغیز لاندې دي. دا به په راتلونکي کې یو ننګونه پاتې وي.
Going to be a challenge going forward.